ستونزه ده. وروسته له هغه چې طالبانو د دسمبر میاشتې پر 23مه په کورنیو او بهرنیو نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه، دې مسالې ګڼ نړیوال سازمانونه اړ کړل چې خپل ځینې فعالیتونه وځنډوي. د فرانس سلرویس د راپور له مخې په داسې حال کې چې سخت ژمی را روان دی، تر دغه بندیز وروسته څه باندې 180 نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. هغه ادارې چې په روغتیایي برخه کې فعالیت لري وایي د افغانستان په محافظه کار ټولنه کې د ښځینه کارکوونکو له همکارۍ پرته ښځو او ماشومانو ته په وړ ډول روغتیایي خدمات نشي وړاندې کولی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکوام. تیر میلادی 2022 کال په افغانستان کې د کتاب د پیر او پلور بازار سور بود. د کتابونو خپرونکي چارواکو ته وړاندیزونه لري.
دولت نندارتونونه جوړ کړي.
د مالیات په فرهنګي اوزو باید خطه شي.
یونسکو دا فرهنګي بنسټونه کولی شي چې د کتاب لپاره بازار.
لیکوال او شاعر صدیق الله بدر.
دغه ټکي ته باید موږ توجه وکړو چې موږ څه وایو او څنګه باید ووایو.
شعر هم لرو.
دومره کړیکو فریادونو راویښ نه کړ د افغان لونو بخت.
لداسی چا سره ژغیدلیو چې د ملي هندارې ټولې کیسې یې له یاده ستدي. که تر پایه راسره وي نور مطالب به هم له ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام څخه واورئ. وزره دوشت میلادی کال د پښتو کتابونو د پلور پیر او چاپ بازار سور وو. پروسه شکل په افغانستان کې د یو شمېر کتاب پلورنځیو د مسولانو په باور شاوخوا اویا پښتو کتابونه چاپ شوي دي. تر دې مخکې څو کلونه وضعیت داسې و چې کال په کال به د چاپېدونکو کتابونو شمېر زیاتېده. په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول صفي الله ناصري وایي چې د تیرو کلونو یوه ورځ به هم د یو نوي کتاب له چاپه تشه نه وه.
نو جلال کالونه ای ثابت شي په وخت کې تقریبا هر ورځ لکه لږ هر ورځ تفتیش به یو کتاب بین مارکیټ راوته لښو.
تیر کال بیا کې څه خرابه وه. په کابل کې د مازیګر کتاب پلورنځي مسول عزت الله جواب ته 2022 کال د کتاب د چاپ لپاره په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر وخت بد ښکاری.
په تیرو شلو کلونو کې دا کال چې د کتاب د بازار د پاره کال نو او ډیر کتابونه چاپم نشو، یعنی مخکې به چې په میاشت دوه کې چاپېده اوس چې د دې ټول کال کتابونه راجم شي هغه عمر نه دي چې هغه دوه میاشتو کې به چاپېدل.
له ښاغلي جواب سره د سمون کتاب پلورنځي مسول مصطفی سمون هم نظر دی. دی د کتاب له سوداګرۍ په 2022 کې شکایت کوي. د لاسه جرادو سره د خبرو پر مهال د خپل کتاب پلورنځي د چاپ شویو کتابونو مثال راوړ او وی ویل
موږ په دې یو کال کې تقریبا شپږ وینونه کتاب چاپ کړی دی. موږ په 2021 کې تقریبا د کال 15 وینونه پورې موږ کتابونه چاپول.
اکسوس کتاب پلورنځي د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د کال شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه خپرول. د دې کتاب پلورنځي د مسول شاغلی ناصری په باور د 2022 کال لومړۍ میاشتې بدې نه وي، خو د کال په دوهمه نیمه کې د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوې.
سږ تقریبا یو شپږ میاشتې تر ډېره وضعیت لښه وه په لومړیو کې، خو پس د هغې نه هم بیا بېرته ستونزې زیاتې شولې او د کاغذ په حساب همدارنګه د اکاډمیک مرکزونو د لاکډاون د وضعیت په ثبات او د خلکو د اقتصادي ستونزو په ثبات او یو لړ د سیاسي ستونزو په حساب دغه وضعیت ډېر عادي نه.
وړم کال د اګست تر 15 مخکې چې طالبان کابل ونیسي کتاب پلورنځیو به لیکوالو ته حق زحمه ورکوله. پروسه شکل چې د کتابونو بازار سوړ وو محدود و لیکوالو حق زحمه ترلاسه کړه، خو تر پخوا کمه. پخوا به ښه کتابونه وړیا چاپېدل، خو پروسه شکل کتاب پلورنځیو دا چلند بدل کړ. په دی اړه لښاغلی ناصری څخور.
ام د ورځ راځم چې یو څه داسې کسان چې ډېر لیواله دي ته و چې باید د کتاب چاپ شي د خبرنګي بنسټونو له خانه داسې تعامل هم سره وشول چې دوی په خپل دغه یو مقدار پیسې پیدا کړل او موږ د کتاب ورته چاپاوله. نو وعده به تاسو وشول چې لکټر لګي یو بیا ځنه تاسو لکټر وپلرو چې نو موږ تاسو پیسې بیرته درکو. نو دا کوم تعاملات موږ هم مختار به بسله او دا یو انتخاب وګڼل چې په دا برخه کې کار وشي.
یو بل علت چې د کتابونو پر چاپ منفي تاثیر وشینده د کاغذ ستونزه وه. که څه هم دا ستونزه د کال په ترڅ کې داسې ښه شوه چې کاغذ لږ ارزانه شو، خو د ښاغلي ناصری په باور د کتاب د بیدا ثبات ثابت نه شو پاتې.
په وروستۍ کې یو ځل کله چې ډالر لګادي الله تطلع و یو ډالر افر کې پیدا کړ و بیرته هغه هم خپل رات نه پاتې شو بیرته پوه تطلع لري. نو دغه په حساب هم که څه ورنه شي کولای چې کتاب چاپ کړي ځکه چې د یو خو دا مسله په نغدیه شوې ده چې باید په نغدیه خریداري وکړي او کاغذ هم یو بهرنی توکی دی چې په افغانستان کې نشته. نو په دې حساب د خریداري په ډالر ده نو قاضي حالات کې نه دی.
د سمون کتاب پلورنځي د مسول مصطفی سمون په نظر کله چې شرایط بدل شي بیا د انسانانو لومړیتوبونه تغییر کوي. د دلاټکل سره سم په خوابه کتاب د افغانانو لپاره په شارونو کې توهم دریم ځای درلود او نن سبا یې حتی لسم مقام خپل کړی دی. په افغانستان کې د سولې په کلونو کې کتابونه حکومت چاپول، خو په تیرو شلو کلونو کې د سمون، اکسوس، مازیګر او سروش کتاب پلورنځیو په ګډون ګڼ کتاب پلورنځي کتابونه خپروي. دغه خبرندویان په خپلو کې نندارتونونه نشي جوړولی؟ له ښاغلي سمون څخه مې دا پوښتنه وکړه.
خدان در تورین جوړوای سدل ته جوړم سول د دې ترڅنګ د خو یو هغه کار ده چې دا افغانۍ خپل مابین کې ده چې یو همغږي وکړي او دا کار په مقبول شي. خو د دې ترڅنګ باید اقتصادي لحاظ هم منته یو غي شي چې د کتابونو واخیستل شي وپلورل شي او خلکو ته ورسیږي. او دا همدغه د کتابونه د دولت یا د کوم مستات له خوا واخیستل شي او دا چې په ولایت په کتابخانه کې تاسو په پانتونو په دې ځای باندې تقسیم.
د مازیګر کتاب پلورنځي مسؤل عزت الله ځواب پیوي چې نندارتون مناسب ځای غواړي.
د سی یو مناسب ځای نشته دی چې دولت همکاري ونه کوي هم استات ځکه چې دلته کابل پونتون کې کله د کتابونو نندارتون بکېدل نو اغه غرفه به چې ورکولې بیا اغه کتاب پلورونکو نه پیسې اغستې اغه د غرفو چلته به کتابونه نو اغه عمر په کتابونه نه خرڅې د عمر بچ دا غوي کرای و. اوس خدغه سي حالات تي مخ کې و زنه نندارتون نه لکه د ګویتان انسټیټیوټ او په کلنی جش ادبی جشن به مانځ کله کله ویلاتونو چلته به نندارتون نه د کتابونو اغه چې به کتابونه پلورل کېدل.
په کابل کې کتاب پلورنځي په روسه شکل لغپل لوري ده چې وکړي چې څو ځله کتابونه لیلام کړل په تخفیف یو پلورل چې اوس کتابونه خرڅ هم شول. په 2022 کال کې له افغانستانه بهر ته هم د کتابونو د صادراتو چارې ګډې وډې شوې. مثلا سمون کتاب پلورنځي هیڅ کتاب په یو کال کې بهر ته نه دی استولې. کله چې د دې کتاب پلورنځي له مسول شاغلي سمون څخه هم دا پوښتنه وکړه چې بهر ته د کتابونو لیشلو سره به لکه د دې شمه دا سور بازار څه توت نشي دوی وویل.
دا کار به امکان هغه وخت ولري چې یو لار ورته پیدا شي او یو لار دا الکترونیکی کتابونه دي مثلا پی ډی اف او د دې لپاره د په بیا مصارف هغه وخت کې چې باید او الکترونیکی کتابخانه جوړ شي نو بانکي سیستم فعال دی کنه تاسو ته دی اسې هغه د اکاونټ له لارې پیسې رالیږي نو دا غوښتل د ځینې ستونزې شته چې دا هواري شي ان شاء الله باندې نشي دا به مشکل دا کار مو سره کېده.
د طالبانو تربیه واکمنۍ مخکې درې څلور کاله داسې و چې کال په کال به د کتابونو د چاپ شمیر زیاتېده. نو څنګه کېدای شي چې بیرته لږ تر لږ هغه وخت د کتاب بازار ورسی شي؟ د سروش کتاب پلورنځي د مسول نجیب الله زیرک نصر.
ټول مهمه ده چې د کتاب لپاره دولت نندارتونونه جوړ کړي، کتاب د مطالعې لپاره عامه پوهاوی زیات وسي، ځینې اسانتیاوې رامنځته شي، په تعلیمي مرکزو کې عامه کتابتونونه باید جوړ شي، کوي هغه باید فعال شي او غوتنوي کتابونه باید او شافیږي یا نوې نوې اپډیټ کتابونه الته ورسوي. دولت هم نور مسولیتونه لري لکه د کتاب سرسمالیه ده د کتاب د چاپ برخه کې یو بل متاسفانه نسبت په خواته افغانستان کې د کتاب چاپ لپاره کاغذ ډیر قیمت سوی ده نسبت په خواته ډیر لوړ ده په دغه برخه کې همکاري وشي او بل عامه په هوای زیات سي په ټولنیزو رسنیو کې پرسنیو کې باید کتاب ته یا کتاب مطالعه ته هڅولو ته شاګردان محصلین عام خلک لفرز دی مطالعه وکړه کمپاین باید زیات وسي
د سمون د کتاب پلورنځي له مسول شاغلي سمون څخه به واورو چې حل لار څه ده چې د کتاب بازار د پخوا په څیر شي
بهترینه لار دا ده چې په ولایتو کې هر ولایت کې پانتون ده پانتونو تر څنګ د کتابتونونه لري هغه کتابتونو ته کتابونه واخیستل شي د مطالعه او د کتاب فرهنګ نور ډېر ته وغوړېږي د پخوا په شان او د دې تر څنګ عامه کتابتونونه دي د هغه لپاره د هغه واخیستل شي کتابونه عامه کتابتونونه جوړ شي او د کتابو دپاره د کتابونو نندارتون جوړ شي نو دا ټول تاثیر کوي بیا به بېرته همغه پخواني حالت ته تقریبا بیا به ورسي
د مازدیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله ځواب ته بله حل لاره هم ښکاري
یو خیریه موسسه خو مؤسسات خو دا د اکثره بندم شو او دولت هم کولی شي او نړیوال او دغه یونسکو د فرهنګي بنسټونه کولی شي چې د کتاب د لپاره بازار یا نندارتونونه په لاره واچوي همدارنګه کولی شي چې عامه کتابتونونو ته د دغه کتاب پلورونکو نه یو څه کتابونه واخلي په بیه باندې او دا ولایتونو ته هغه کوم ځایونو کې چې عامه کتابتونونه شته یا اړتیا ده ورته هلته ورسوي
د اکسوس کتاب پلورنځي مسول د کتاب د بازار د غوړېدو لپاره د قانون د پلي کېدو په شمول یو لړ وړاندیزونه لري
نوای چې یو ملي فرهنګي ستراتیژي وي شي چې د دې په معنا کې د نشرانو او لیکوالانو او ژباړونو او دغه حوزې د نورو کارمندانو د چې کاپي رایټ حق لري د وړو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د هغې څه ځخنه چې د چاغه سره تنظیم شي او په دې لړ کې د نشرانو ته کاغذ ورکړل شي او مستر لږه د مسو په لور راغره باید د مالیات په فرهنګي او زبېد قطع شي اختیار خپل شي سپر شي بل د کتاب اخیستل د دولت له خانه چا ما کتابونه ته باید کتابونه واخلي بل د عام کتابونه جوړول دي افغانستان درې سو اتمي ولسوالۍ لري مستر لږه په اړه ولسوالۍ کې نو باید د ملزم او د کتابدار ولرو کتابتون ولرو او نوې ټکنالوژي ته زمينه مساعد شي همدارنګه د کاپی رایټ اړوند کوم ژمنې چې شوې دي خپل کې کوم قوانين دي په افغانستان کې هغه ته باید درناوی وشي او نړیوال ژمنې چې شوې دي کاپی رایټ حساب ته دا څنګه په راخې
په دې هیله چې سش کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري وغوړي شي د یونان نامتو فیلسوف سقراط وی د ټولنې بخت هله راوي شي چې ورسنې کاری د کتاب لوستل شي د امریکا د متحده ایالاتونو شپږم ولسمشر ابراهام لینکن بیا وایي له حکومت پرته شای څوک ژوند وکړي خو له کتابه پرته ژوند نشي کېدای او د شپږم پیړۍ نامتو فرانسوي فیلسوف ولټر وایي د کتاب پاڼې د هغو وزرونو په څیر دي چې زموږ ارواوي د رڼا او پلور الوسوي
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
د هر زمانی ادبيات په خپل وخت کې نوي دي او کله چې زمانہ اوړي دی لیکنو ته یو شمیر ناقدان د پخواني ادب پوسټر ګوري ګن کرکتون کې نوښت د زمان مرایي نه غني عالی آثار که زړه هم شي نوښت په خپل ځای وي او برعکس اوسني شاعران هم کړه په خواني او پثیر لیکنی کوي په نوې ادبیاتو کې نشمیرل کیږي په دې برخه کې یو شمیر د چوکاټونو لمخې حکم کوي کڅو غزل لیکي هغه ته د کلاسیک ادب پوسټر ګوري خو ځینې ناقدان بیا په دې نظر دي چې د غزل چوکاټ زوړ دی خو که په کې نوې فکر ځای شوی وي او نوې خبرې پکې شوی وي بیا هم دا شعر کلاسیک نه دی په خوانیو کې مثلا د خوشحال خان خټک یو غزل دی چې د فکر او معنا له نظر شي د نوی شعر په کتار کې راشي
په ماخام دا غټ غټ ستوري په پماخام دا غټ غټ ستوري دلمر پرې وا چپلوري پوار وار واړو ته ګورم پوار وار واړو ته ګورم ګوندی څوک یو ته ګوري پدا ستور به نظر کړم څو میشته د سترګو توري سوړ سوړ باد یې را رسیږي سوړ سوړ باد یې را رسیږي چې په غرونو واوري اوري هغه باد ته سینه نیسم هغه باد ته سینه نیسم چې د ونو پاڼې خوري درسته شپه هسې بیدار یم درسته شپه هسې بیدار یم لکه لنګه سوی شغوري بی د باده بل څوک نشته بی د باده بل څوک نشته له خوشحال سرغم خوري له خوشحال سرغم خوري
د دې غزل په مطلع کې ستوري د لمر پریواته پلوري دي لمر پریوتل د یو سفر انجام دی خو شاعر انجام ته نه تسلیبی شي ستوري ته ګوري ستوري د شبخت او هیلي سمبول دي دلته سمبولیک تضاد رامنځته شوی دی شاعر ستوري ته بیا بیا ګوري ځکه چې دا د انسان خاصیت دی چې انجام ته سر نه ټیټوي خو په ورته وخت کې یوه هیله راژوندی کوي ګوندې څوک یو ته ګوري په بل بیت کې بیا ستوري یاد شوی دی د سمبولیکو شعرونو یو ځانګړنه دا ده چې سمبولیک کلمات بیا بیا تکراری شي خو له معنوي پلوه بیا هم همغه د هیلې مسله ده چې نشکې شي او شاعر ستوریو ته ګوري خوشحال بابا دا نه لیکي چې لمر پریواته ته ګوري دی لیکي چې ستوریو ته ګوري او ټینګار کوي څو میشته د سترګو توري د سترګو توري هغه وخت ځي چې انسان سا ورکړي په دې ځای کې هم د انجام او هیلې خبره ده د واورینو غرونو باد ته شاعر سینه نیسي تزاد دی سینه ګرمه ده او باد یخ په ورته وخت کې واوره پر غرونو ورېدلې ده د غره واوره ډیره وي او ډیره واوره په غربي ادبیاتو کې د مارک سیمبول دی خوشحال بابا بیا هغو پاڼو ته په غزل کې اشاره کوي چې شوري خوځېدونکې پاڼه په سیمبول کې هیله ده د غزل په پیل کې هم پوهیږو چې شپه ده ستوري دی او تر مختلف مخکې شاعر بیا شپې ته اشاره کوي چې وایي درسته شپه هسې بیدار یم شپه د مرګ سیمبول دی انجام دی د دې مرګ له یاد سره شاعر د خپل زمان د مرګ او ژوند یو تصویر وړاندې کوي څلور سوه کاله مخکې له ننه به نو څومره میندې د زیږون پر مهال ژوندی پاتې دي که به میندو سا ورکوله بل لور ته به یې نوی ژوند یا بچی نړۍ ته ورکاوه دلته د اپلاتون خبره چا ته وریادېږي چې شعر د ژوند حقیقت تر تاریخ ښه بیانوي کره کتونکې دا خبره هم کوي چې ښه شعر د ژوند تجربه لیږدوي او نوی نړیوال شعر له شاعره یوازې ذوق او تخیل نه غواړي نوی شعر له شاعره غواړي چې مشاهده او تجربه ورسره مل کړي د خوشحال بابا غزل په وروستي بیت کې شمال یاد شوی شمال په غربي ادب کې د بدلون سیمبول دی چې تغییر راولي او بابا هم له باده پرته بل غمخور ته هیله نه لري امریکایي نامتو شاعر رابرت فراست وایي چې شعر په خوشي پیلېږي او په حکمت پای ته رسیږي د ستر خوشحال د پورتنی غزل په پیل کې غټ غټ ستوري دي شي چې خپل د یو ډول خوشي معنی ورکوي په مقطع کې حکمت پدې کې دی چې یو بدلون ته انتظار کوو د بابا په دې غزل کې چې له تاسو سره می شریک کړی یوازې توپ په سیمبولیک ډول راغلی دی په نوی غربي شعر کې د تنهایی احساس د پخوانیو شعرونو په پرتله زیات دی کره کتونکې علت دا شي چې پخوا انسانانو د ځانونو د ژغورلو لپاره یو بل ته ډېره اړتیا لرله او په اوسني وخت کې نظامونه او حکومتونه زورور دي خلک په قبایلي ډول د یو بل ساتنې ته ضرورت نه پیدا کوي د خوندي چاپیریال د لویدیز په اوسنیو شعرونو کې یوازیتوب زیات کړی دی تکړه اروپایي او امریکایي شاعران دغه یوازیتوب تر ډیره د خوشحال د ویل شوي غزل په څیر په سیمبولیک ډول وړاندې کوي که په معاصر غزل کې هم شاعر یا شاعر د ژوند تجربه را سره شریکوي د کلاسیک غزل په تصویرونو او تشبیهاتو کې محصور نه پاتې شي نو شعر ته نوی رنگ ورکوي شاعر امینه فنا خپل غزل په ازادي راډیوي ادبي مجلې لورولای سره اوري
ژوند می څه دی ژوند می څه دی ژوند می څه دی، ژوند می څه دی، ژوند می څه دی، ژوند می څه دی، ژوند غروب غروب روان، لمر پریوته دی، ستا د سترګو د دیدن یم تږی تږی، ستا د سترګو د دیدن یم تږی تږی، تا پسې مې زړه اوبه 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 دی، ستا په یاد دی نامراد دی قبر باد دی، روح مې ستا د عشق د دام نصیر مارغه دی، یو زما له هیلو جوړ دی رو چلی، بل مې بل اور د وطن پشنه زنګله دی، دومره کړیکو فریادونو راویخ نکړ، دومره کړیکو فریادونو راویخ نکړ، د افغان لونو بخت څه غرق ویده دی، د رڼا د قدمونو ښکالو نارم، د رڼا د قدمونو ښکالو نارم، ماته ټول جهان تیاره 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 دی، له نیمګړو ارمانو بخښنه غواړم، له نیمګړو ارمانو بخښنه غواړم، سر مې ایښی د خپل زړه پر زنګانه دی، فنا لوی غرونه د غم ته غیب نیولي، فنا لوی غرونه د غم ته ریو نیولی، ستا غزل فریاد د کوم زخمی غر څه دی، ستا غزل فریاد د کوم زخمی غر څه دی، ژوند می څه دی، ژوند می څه دی، ژوند می څه دی، ژوند غروب غروب روان، هر پریواته دی،
له شاعر امینه فنا څخه مننه. د شعر له دنیا سره پاتیشو او د شعر نقد مخه کو. صدیق الله بدر هغه شاعر او لیکوال دی چې په فیسبوک کې ډیر فعال دی، خو د ځینې شعرونو له لږ بدلون سره تکرار خبروي. څه شی د دې سبب شوی چې په شعر کې تغییر راولي؟ له شاغلی بدر څخه به واورو.
ډیر کم دا کار کوم شي برسه، خو له هغه راهیسه چې ما فیسبوک آدرس پیدا کړ او والته مې خپل شعرونه شریکول، کال وروسته یا شپږ میاشتې وروسته، بیا وروسته کار کار هره ورځ وروسته د تیرو کلونو شعرونه مې راتلل او هغه مې لوستل. بلاخره لس کاله مخکې ما چې دغه شعرونه چې مخ ته راځي مانه څه شی غواړي، فکر مې پرې کوو چې دا به څه وي. متوجه شوم چې زما په ځینو شعرونو کې نیمګړتیاوې دي، یا یوه کلمه سمه نه ده راغلې، یا یوه کلمه مې راوړې ده او هغه ځای نه دی. لګیا شم دهسې ډیټ مې په خپل شعر کې شروع کړو.
تاسو وایئ چې کلمات مو بدل کړي دي، داس وخت هم راغلی دی چې د شعر محتوا مو هم ایډیټ کړی ده او بدل کړی مو ده؟
بله شعر ورسید، کرار کرار داسې وخت هم راورسېده چې ما خپل شعرونه لوستل خو په خپله کې نه پوهېدم چې دلته مې څه ویلي دي، یا څه غوښتل مې چې په دې بیت کې یا په دې آزاد شعر یا لنډکي شعر کې ووایم. نو سوچ او فکر نه وروسته دې پایلې ته ورسېدم چې ما هغه پیغام په ښه ډول نه دی رسولی، بیا به لګیا شم دغه شعر ته او له سره به مې ولیکه. ځینې دغه کرښې مثلا په آزاد شعر کې یا په لنډکي شعر کې چې به راغلي وو، هغه لومړني بیتونه یا مصری یا هم کرښې مې په خپل حال ساتلی او نور شیر باندې کار کاو نوې کرفی پکې زیاتې دلې نوې جملې پکې زیاتې دلې مصری زیاتې دلې هغه مې ور زیاتول او بیا زوراته ویل چې چې تا غوښتې دې اوس هغه چې یو خبره پکې راغلې ده او ما خندي نو بیا ولګ داډا شوم چې زه شیر کې یو پیغام شته او څوک چې لولي یو مسؤل ته فاده کولای شي.
د څو خرغله د چيو شعر مو د کلمات او د مفهوم له پلوه یو ځل ډیټ کړی دی او بیا میاشت میاشت ورسته مو بیرته په یغه کې بیا بدلون راوسته.
او بالکل مثلا ما خپل درې کتلون شعرونه دي خو په دې ورسته کلمه کې بیا بیا مې مخته راغلي دي د ورکو خار په نامه یو شعر مې چې کتل مې کلمات روسته وړاندې راغلي دي او غاټي ټولې چې دي خپل ځای کې مې دی راغلي او هغه معنا چې زه غواړم لدی شی څخه هغه پکې نه ده خوندې شو دې څو چې دا شعر مې په خوا کې لونه کې یو ځل اصلاح کړه او په فیسبوک کې دا شعر نو ته نو متوجه شو نو دا شعر مې هم ایډیټ کړ د کلماتو په نسبت او هم د محتوا په نسبت یعنی په شعر کې مې محتوایی بدلون هم راوستل.
دغه تغییر چې تاسو وینئ چې شعر ته اوس په کوم سترګو ګوري له پخوانیو شعرونو سره مو دغه لید فرق لري، د دې توپیر علت څه دی؟ یعنی چې په تاسو کې دغه تغییر ولې راغلی دی چې یوې موضوع ته مو پخوا په یوه سترګه کتل اوس په بل سترګه ورته ګوري؟
او دغه نظر ما سره هم شته چې پخوا ما په یو حالت کې دا شعر لیکلی و، فکر مې تر هماغې کچې پورې هغې مسالې ته رسېده، خو اوس ښایي د عمر زیاتوالی وي، ښایي خدای دې وبخښي استاد نصرالله حافظ او استاد سلیم پسرلی چې دوی سره به کېناستم زه خبرې به مې کولې، نو دوی به دا راته ویلې چې عمر چې څومره پخېږي تجربې ورسره زیاتېږي، پخې تجربې وي او دغه ټکي ته باید مونږ توجه وکړو، فکر هم باید دې ته وي چې مونږ څه وایو او څنګه باید ووایو. نو زه فکر کوم چې د څه وایو او څنګه وایو دغه ټکي ته که توجه وکړو نو مونږ خامخا د شعر، داستان یا د نورو ادبي مقالو یا تحقیقي مقالو ایډیټ ته هم د جوړښت له مخې او هم د محتوا له مخې توجه کوو.
لیکوال او شاعر صدیق الله بدر څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام کې نثر ته مخه کوو. په غزنی کې یو افغان چې د ملي هندارې کتاب یې له یاده زده کړی دی، یو وخت به د ژبې په شپو کې له نورو سره دا نکلونه ډیر شریکول.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه،
ملي هنداره د شاعر، لیکوال او فولکلورست محمد ګل نوري اثر دی. شاغلی نوري د امان الله خان د پادشاهي په وخت د ښوونکو په توګه کار پیل کړ، د کندهار د پښتو انجمن غړی پات شوی، په کابل کې د همدې انجمن د تالیف او ژباړې په څانګه کې د لغاتو او سیمه ییزو ژبو د څانګې آمریت مخته وړی. د ده شپاړس آثار چاپ شوي دي او ویل کېږي چې شپږ ویشت اثر یې ناچاپ پاتې دي. استاد نوري د پیژندل شویو کلاسیکو شاعرانو تر لسو زیاتې قلمي نسخې موندلې او د وخت پښتو ټولنې ته یې وړیا سپارلې دي. دی په 1952 کال کې وفات شو. د استاد نوري ملي هنداره د پښتو ژبې له خورا مهمو آثارو څخه ګڼل کیږي. د دې کتاب نقلونه به خلکو د ژمي په دې شپو ورځو کې نورو ته اچول. د غزنی قرباغ ولسوالي محمد اکبر یو لاغو کسانو څخه دی چې د ملي هنداري د کتاب ټول نقلونه یې له یاده زده دي. محمد اکبر وایي دوی به د ژمي سړې او اوږدې شپې د همدغو نقلونو په اچولو تیرولې، خو اوس دا دود کمرنګه شوی دی. محمد اکبر په خلکو خپلو کورونو ته بیوای له دبې نقلونه اوریدل. په دې اړه نور په دې راپور کې
ملي هنداره د پښتو فولکلوریکو نقلونه پخوانی او لرغونی کتاب دغه کتاب ډیر وخت د جمی پسړو او وژدو شپو کې لوستل کیږي. خو د غزنی قرباغ ولسوالۍ یاړوند کرو سایت چیرمه د میر خان کلی اوسیدونکی شاوخوا 15 کلن محمد اکبر دغه کتاب لسره ترنوکه یاد کړی.
ما به دا ار نقل مطالعه کاو، بیا مې نو کړه دغه ار یو نقل جلا جلا یاد کړی دی. ار نقل جلا جلا مې یاد کړی دی.
نو مولای ډیری وخت دغه کتاب نقلونه اچوي او سندریزې برخې په ترنم کې بولي.
کبابر د پکیر ګل، کبابر د پکیر ګل سر خو بابر د وای.
محمد اکبر وایي د ملي هندارې کتاب لوستلې 50 کاله وړاندې د عسکرۍ په زمانه کې پیل کړی چې هغه وخت به یې خپلو عسکرو ملګرو ته نقلونه اچول.
مګر دا د هر کتاب چې ما به ویل ډېر ښه په صحیح صورت مې ویل، او د هر نقل جلا جلا وزن ده، جلا جلا یې ناره ده، دا به مې جلا جلا د هر کتاب ویل. دغه نارو په شکل کې به مو ویل
کمر لیا جلات خان، کمر لیا جلات خان پولاد مر لیا وای وای.
ښاغلی اکبر زیاتوي نه یوازې دا چې د عسکرۍ په ټولګیو بلکې د ځوانانو په مجلسونو کې به یې هم نقلونه اچول، چې د نقلونو اچولو دغه لړۍ لا هم دوام لري.
وای یار جې میاشت ولو چېرته وورله ماته بل به اکبرجانه ته به نقل کوم یو نقل چېر یو نقل به وخود هغه نقل به مې ورته اچول. بیا به نو ټولو دا غوږ نیولی و ځوانه لکه مارته چې به د مرۍ والا شور مور شانه خوړل.
دای وای شو وخت وو ویره نه و، د ژمی سړی او وژدې شپې به مو په نکلونو لنډولې. خو چې کله هیواد ته جګړې راغلې نو بیا دغه نکلونو او د نکلونو دود هم سوکه سوکه لمن زولاړ.
په ژمی کې بډې رول په دوه کې خو کارو نه وو. په ژمی کې کله د دې کړه مېلم اورې بم نکله شو، کله به د دې کړه مېلم اورې بم دا نکله شو. اته ار نکل چې بیا را چو غوښتاغه نکل به مې ورته چو. ما شوق تلود، ما شوق تلود کتاب می واخد په غوا کې په 10 روپۍ کتاب و د ملي هندار.
ښاغلی محمد اکبر وایي د ملي هندار تر څنګ ډیرای د کیسو او نکلونو نور کتابونه هم یاد کړي دي. محمد انور چې د محمد اکبر له خولې ډیرای نکلونه اوریدلې، دا دغه نکل چې د نکلونو اچولو انداز خوندور او د نکل په منځ کې سندریزي برخې زړه راښکونکي بولي. نو مولای وای له ښاغلی اکبر څخه د ملي هندار ټول نکلنه په بیا بیا ورېدلې او هر وخت یې جلا جلا خوند ورڅخه خسته دی.
زه چې ماشوم وم کلی کې به د اکبر د نکلونو کیسې په ټول ځای کې کېدل، چې محمد اکبر د نکلونو ملي هندار کتاب مجموعاً ټول په یاد وزده ده. بیا چې به کله د نقل اچول موږ به ورته غوږو، دغه خاص هغه سندریز برخه یې بیا ډېره ښکلې وه، چې ده به په هغه کومې ټپې یا مسري چې وي هغه به په ډېر ښکلي انداز باندې ویلې.
د افغانستان په سړو سیمو په ځانګړې توګه په غزنی کې د نکلونو اچول یو پخوانی دود دی چې ډیری وخت په خلکو د زمي سړی او وژدې شپې په نکلونو اچولو تیرولې. خو د جدید نړۍ د جدید ټکنالوژۍ او هیواد د جګړو لراتلو سره دغه دود د ورکېدو له ګواښ سره مخ دی.
یو کزالې پلمانځه، یو کزالې پلمانځه چې موسی زالې وای وای.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. دا آزادی رادیوی مجله پورسی او شیبو کې موسیقي ته مخه کوي. سندرغاړی فرهاد غفور د آزادی رادیو مرکزی استودیو ته راغلی.
نن می دیرخ اوکه توی کړی دی خارې په لمنه وطن، ولی خلق زی وطن. غږ دی وکړه پامیره د هلمند د سین بهیره. غږ دی وکړه پامیره.
دا ستاسو نوې سندره ده چې نوې کار پی کوي. څه شی درته الهام شو چې دا سندره وایست؟
په فیسبوک کې ما یو پوسټ وکړ، ورسته د ډېر غمجن واقعیت چې شو په دشت بچی کې، او زه ډېر خپه وم. او بابرزای صاحب یو بیت شعر ولیکو او ما ډېر خوښ شو چې په ما په حالت سره ډېر هماهنګي درلود. او زه هغوی سره تماس واخیستم چې د مکمل شعر موږ ته راولیږي، او هغوی زما خواهش قبول وکړي او زه ډیر د هغوی نه ډیر مشکور یم او قدرمن یم او اوس زه په آهنګ او آهنګ باندې کار کوم چې یو هغه حماسي آهنګ دی وطني آهنګ دی چې زما هیله ده چې د زمونږ خلک په درد وخوري او یو شی وي چې ارزش ولري.
ستاسو پخوا هم مهنی سندری وطنی سندری لکه ګران افغانستان ډیرو زیاتو خلکو خوشی کړی وي، یعنی ډیرو خلکو اوریدلې دي، څرنګه هغه شی دې باید شوی دی چې وطنی سندری ووایي او کنه له وطن سره مینه تاسو دې ته تشویقوي او هڅوي چې مهنی سندری وایست؟
دلته خو ډېر هیڅ شک نشته چې نه یوازې زما په زړه کې د ټول افغانانو په زړه کې د وطن مینه ډېره شته. دغه هم د ګران افغانستان شعر هم د بابرزه حساب دی.
جانان وطن واورم سلام دے خاور دے ولیانو دا کور دے ننگو نام دے انچه دے جانان وطن واورم سلام دے کلے گلستانا زار شمزار گران افغانستانا زار شمزار کلے گلستانا زار شمزار گران افغانستانا زار شمزار
نه د وطن مینه په سرای باندې داسې کارونه کوي چې هغه وطن د سرای لیونای ګرځي.
غفور صاحب، تاسو یو بل سندره هم مهنی سندره شته، وطني سندره، ملي سندره ده، جانان د مخ بیرغ، هغه هم خلګو ډیره خوشاله کړي ده. او خو اوس چې دا نوې سندره تاسو کار پی کوي، دا هم وطني سندره ده او ملي سندره ده، څنګه پدې بهر کې چې تاسو ژوند کوي دلته چې کله په کنسرتونو کې برخه اخلي او یا ورزی او خلکو ته سندرې وایست، خلک وطني سندرې ډېرې خوښي او کنوري؟
معلوم دار د هغوی د وطني سندرې خوښ راځي، او موسیقي د یو شی دی، یو مسلک دی چې په هر یو حالت ځان باندې راځي، چې هغوی غواړي د انسان روح غواړي چې د موسیقي سره په اهتزاز راشي او احساسات به لوړ شي. او کله د موسیقي کېدای شي چې حماسي وي، مخصوصا چې خلک د وطن مسافر دي، او بعض اوقات د بل اوقات کېدای شي چې موسیقي د خوښي لپاره وي او تفریح بخښه ولري.
کله چې تاسو په دې سندره باندې کار کاوه، ویل شي چې تقریبا څومره وخت پریکټس کوي، تجربه کوي چې دا سندره وایست؟
اقلا یو هفته خو کېږي چې سړی باید کار وکړي، کوښښ وکړي چې هغه سندره د اورېدلو ارزش ولري، د خلکو اورېدلو ارزش ولري. بعض وخت بعض اوقات زیات کار غواړي او زیات وخت غواړي،
یعنی کله فکر کوي چې الهامي وي او د الهام په شکل باندې یو شی درته راشي، یو موزیک راشي، یو کمپوز تاسو ترلاسه کوي، همداسې دی او کنه؟
الهامي وي خو هغه دومره وخت نه نیسي، یوازې یو څو دقیقې وخت نیسي، ځکه چې آهنګ هم پنځه دقیقه ده او ساعت پتاره، او ساعت پنځه دقیقه، شپږ دقیقه، او بعض وختونه اووه دقیقې کېږي چې یو آهنګ جوړ شي. سو چې آهنګ کله چې آهنګ الهام شي په سرای باندې او په سرای په زړه کې، دومره وخت نه نیسي. بعد خبر داره چې د آهنگ جوړولو او د موسیقي جوړولو او ارنجمنت ورته وایي. د ترتیب د آهنگ هغه ډیر وخت غواړي، شاید یو هفته دو هفته.
خب خارج کې دا مشکل نه ده چې دا ترتیب د آهنگ زکه سي د موسیقي کوم کسان چې لته سره موسیقي شغوي هغه به نه پیدا کیږي مشکلات پوي.
نه دا خو ډیر صحیح خبره ده، په خارج کې ډیر مشکل ده دا کار. او اوس چې دا ټول جهان دنیا یو قریه شوې او د انټرنیټ په لاره ته سره کولای شي چې د یو چا سره چې هنرمند وي تماس ونیسي او تماس قائم وکړي ان هغه سره کار وکړي.
یعنی دنیا په یو کلی بدله شوې ده.
دنیا په یو کلی بدله شوې ده.
ډیر تشکر چې ازادي راډیو ته راغلې او له موږ سره مو خبرې وکړې.
تاسو هم ډیره مننه.
دیوالیانو دا کور دینا تو نام دے نمچه دے جانان وطن وارم سلام دے خاور دیوالیانو دا کور دینا تو نام دے نمچه دے جانان وطن وارم سلام دے کلے گلستانا زار شمزار گران افغانستانا زار شمزار کلے گلستانا زار شمزار گان افغانستان زار شمزار قندهار تو خایس بتا تمام دے کلے گلستانا زار شمزار گان افغانستانا زار شمزار کلے گلستانا زار شمزار گان افغانستانا زار شمزار هزار جاده زد پزه غراده یو خاک غزنی ده بل هیرات منال جام ده کلی گلستانا زار شمزار گران افغانستانا زار شمزار کلی گلستانا زار شمزار گران افغانستانا زار شمزار کشیده با کندوس جو جوان میتانده کلی گلستانا زار شمزار گان افغانستانا زار شمزار کلی گلستانا شما زار گان افغانستان زار شما زار خاور دی ولیان و دم کرد ننگ و نام دی نیم چه دی جانان وطن وار